په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طبیبی خود در رسیدو پچارو که در طالبان و در دولت وزارت وایی در نویل مریض کال پیل در زلزلو و سیلابون لکبل دیالستن مراو لزگون نور را تپیان شویدی. در دقی وزارت ویان شفیولا رحیمینن پنچم برسنیو تا پلیگلشی ویدیو پیغام که در دقی زیانونو به اره ویلی دی.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 14 کسان شهیدان، 22 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 40000 اوسه جربه کرنیزه ځمکه له منځه تللې.
رحیمی ویل ادوی زیانمنو شو ته نمړنی مرستې رسول خدا جزئیات نه دی ورکړي چې څه شمیر کسانو ته څه ډول مرستې ورکړل شوې دي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د ورخت سفر اغلی چې ورسره هوا هم سړه شوې ده. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن په افغانستان کې د رخت سره په کچ 6.5 درجې زلزله هم وشوه چې وروستۍ ورځو کې نور ټکانونه هم احساس شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د 100 ټنه طبي توکو او درمل د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې دغه نوې مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 18مه کڅوړه ده چې د بشردوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسېږي. د ماموریت غرض ژمنه کړې ده چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسته وسلوال بریت کی او د سرک غاړې بم په چودنه کې د یو افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوی دي او شپږتن نور ټپیان شوی دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل وړ مشپه وسلوالو د پولیسو پر یو پوسته برید وکړ چې 15 سرتیری پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر د سړک پر غاړه خښ شوی ماین باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې برید کې د مومن په ګډون څلورو پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د پولیسو پر پوستي د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسؤلیت منلی دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي چې ډېر وخت یې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په غاړه اخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیزې پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغه تاسیساتو کتنه ترسره کړې ده، پرون چهارشنبې خبرې اعلان وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغې یو ځل بیا د دغه تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روسیې د دغو تاسیساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیا او اوکراین به پر دغو تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. او د روسیې د فدرال امنیت مسؤلینو نن ویلي دي چې د کرانسیرنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې او خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال ایوان ګریشکوویچ له څو اونیو را په دې خوا له یاد خره د اوکراین د جګړې او د واګنر رژیم ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په ویلاویه کې دا کړې ده چې ایوان ګریشکوویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ پوزي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ادعا کوي چې په وروستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه، ګواښل او نیول ورستربل زیات شوی دی. دغې کمیټې په یوې لابیه کې نن دا خبره کړې ده، ویلي دي چې طالبان هڅه کوي د بشري حقوقو په مدافعینو او همدارنګه په مدني فعالانو فشار زیات کړي. بلخوا بیا د افغانستان په 22 ولایتونو کې روسي او طبي پیښو دیالستنه وژلې او 2 تنه نور ټپیان کړي دي. وړاندې په راپور کې د دغو جوبل شو همدارنګه هغه کسانو ته چې زیانونه رسیدلي او سره مو خبرې کړې دي چې جزئیات پیدا تولرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید نفسي ناروغي او باڅه باندې درې اشاریه څلور اشاریه درې میلیونه پیښې ثبت شوې دي.
ستمه تنفسي وو نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله، خدای وبخښي مور شو.
وړاندې په راپور کې هم دغه کسانو سره خبرې شوې دي چې د تنفسي ناروغیو له کبله یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. همدارنګه په بهرنیو مسایلو کې بیا د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د پولیسو پر پوسته وسلوال برید شوی دی. د دې برید جزئیات به هم درته وړاندې په مجله کې ولرو. او د سپورت په ډګر کې بیا نن د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنګلاديش په 19 کلونو د کم عمره لوبډلو ترمنځ پایلو به پیل شوی دی. دا چې نور تازه جزئیات به تاسو وی د دې ترڅنګ مطلب به هم درته ولرو. منتیا مغواړه
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ایت اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوخل او نیول ورستربلی زیاتېږي. حسیب تلاش را سره عمل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. که تاسو د دغه کمیټې د بیان په اړه خبر شوی کې جزئیات راکړي.
سلامونه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځنګړي ډول د ملګر ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. د کمیټې په ویلامه کې چې تیر ورځ نوښته خبره شوې طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشور ټولنې په بدن خپل رستي گزارونه کوي. په ویلامه کې د بشري حقوقو او د زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسا نیولو او دغه شان د علي عزیزي نرگس سادات او الهی د لورزی تری تمکیدو ته اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورځ تر بل زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکنی استاد و چې د کورنۍ د غړو په خبرې دروانه عمل میاشتې په اتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو او تر دې دمه نظر کړی. خو د طالبانو ویاندویانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لارې ټولنې رئیس او د زده کړو فعال چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت وایي ګلام مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی. خو تازه د متی الله ویسا ورور ته الله ویسا ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړي دي. د متی الله ویسا ورور ته الله ویسا غوښتنه کوي چې ما د دې ژر تر ژره خوشی شي. علي عزیزي بیا د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هرات زندان مسول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو لوري تریتم شوی ده. نرگس سادات د ښځو د حقونو فعال ده چې نږدې یو میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شو او الهه د لورځي چې ادعا یې کوله چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خواني وایي سید خوستی په زور نکاح کړی و چې له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادعا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د دغه ادعاګانو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیولو په اړه چې د شرعي او بشري قانون خلاف دي ادا کړي. همدارنګه د سهرایي وژنو او لټولو ټولنیزو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریز روښانه کړی او دا اصول یې د او ویلي دي چې دا اصول دی له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځول شي. په لامه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویلو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي دي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د اندېښنې وړ او د دې پدیدې دوام د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د نه منلو وړ موضوع ده. خاص موکړه د بشري حقوقو د مدافعینو دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه هم د طالبانو حکومت خبرګون ولرو. خو ویاند یې سګولا مجاهد دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې جواب نکړي.
ډیر زیات مننه کور ودان ژوندۍ اوسي. حسیب تلاشو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د کمیټې د اپاره چې ویلی و په روسي کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه او خل او نیول ازیات شوې دي. موږ سره جزئیات شریک کړم. همدې موضوع ته تمکیګو د خزو د حقوقو فعال دیوه پتنګ هم را سره ده. اغلی پتنګ ستړي مشي په خیر اغلی کته سره ته وایي تاسو هم راپور واورید اته فکر کوي په دې روسي کې ولی په افغانستان کې په مدني فعالانو د بشر د حقوقو پر فعالانو فشار زیات شوی دی.
فرید جان سلامونه تاسو ته ورسیږه او تاسو همکاران ته هم در رقم تاسو دی رادیو ټول او اوریدونکو ته اوریدونکو ته ګوره زه وینم چې په اخرو کې موږ تاسو وینو چې ډیر شمیر کسان نیول کیږي و هم در رقم بیت به راخوشی کیږي. خو غګونو باندې به تاثیرات موږ تاسو وینو چې یا چوپتیا د دوی غوره کوي او یا چې دوی هغه فعالیتونه ورستر بلې کمیږي. د دوی په خپلو طالبانو په منځ کې هم موږ تاسو ولیدل چې دوی هغه ډیر مشهور جنرال مبین هم نیولی و او موږ تاسو به پس لغې نه ولیدل چې د هغو په خبرو کې هم ځینې تغییرات په کې راغلل. هغه کوم نیوکې به چې کول هغه نیوکو کې تغییرات راغلل. خو زه فکر کوم په کلان کې چېرته فعلي واکمنۍ د ریښتیا غواړي چې د دوی په سیستم کې یا د دوی په نظام که بهتره تغییرات و اثر بلی زیاد شی اغا حکمتونه چه همیشه فعالینو تا اجازه ور کرده چه اوگه وشی کرده چه خپل فکر و نظر او خپل غاک پورته کری هم در رقم نیوه که وکی پا حکمت بانده ترچو اوگه وشی کرده چه اصرات را منسته کری صفرکم چه ده با خویه دینه چه دوی خلق و نیسی او سکنجهی که او بیا پس غیر را خوشی که او دو خو کسان و بیا فعالیتونو بانده تاثیر را اولی.
اغلی پتنگ چه فکر کوی طالبان پدی کرنو سره چه ثابت اول غواری نرهی تا و افغانانو تای دوی غواری چه دا نظام یوازی دا دوی پولکی که وستی تو گرسر نور پدی نظام که ورگرد نشی؟
دوی اصلا غواری چه کنترول ده هیواد ونیسی و هم در رقم ده خلکو ده کرنو مخه ونیسی. دوی غواری یو دار منز دراری ده خلکو پا منز که چه اغا کسان چه واقعیت غواری چه پا بشری توگه بانده اغا خپل غد پورده کری یا خپل حقوق وغاری چه برست بله به مگه تاستو ده شایدین شو چه که دیشی چه شمیر ده کسانو دیر کم شی ترچو حکمت ده تا اغشی اغا فرصت ولری چه اغا خپل کارونه مخته بوزی او دوی په مقابل که بیا اغا فعالین چی دی واقع چی نن برز ده خپل سرونم تیر دی خود خک و غگون غاوی را پورده کری دو خوی پا غگون بانده چوپیا را ولی.
اغلی پتنگ چه فکر کوی دغه وضعیت چی طالبان ووس پا خلگو بانده را وستایده و حتی که چی مدنی فعالان یا حقوی چی دزدکر پا برخه که مبارزه که دوی نیستی یا لدین وروسته چی کل دغه کسان خوشی کیگی اغا کمپاین یا اغا فعالیت بیخی کم رنگ شی. آیا تاسو فکر کوئ چې کچېری طالبان دغه کرونو ته ادامه ورکړي بیا په افغانستان کې یا په افغان ولس کې داسې څوک پیدا شي چې سر راپورته کړي؟
ګوره افغانستان 40 میلیونه ولس لري. دا کچېرته دوی غواړي د ټولو 40 میلیونو خلکو په خلو باندې چوته راولي دا به ډیره سخته وي. موږ تاسو وینو چې موږ په افغانستان کې ډیر تکړه میرمنې او نرینه لرو چې هغوی غواړي د افغانستان د خلکو د حقوقو په خاطر باندې د خپل ځان په حقوق په خاطر باندې خپل غږ ته به ادامه ورکوي او د حق خبره به کوي. خو فعلي واکمنۍ ته به دا ضرور ګڼل کیږي چې دوی باید حوصلې نه کار واخلي. دوی باید د توان ولري چې خلکو د نیوکو زغم ولري و هم در رقم هغه نیوکو ته بیا توجه ورکړي او په غې کې بهتره تغییرات راولي. که چېرته یو مجرم دوی نیسي باید هغو جرم هم باید معلوم وي به محکمې موږ تاسو لرو چې محکمو ته باید معرفي شي نه چې خلک ونیول شي او د هغو جرم معلوم نه وي صرف اداګانې وي و هم در رقم هغوی بیا کورنۍ راووزي او کورنۍ هم اداګانې لري. نو زه فکر کوم چې دغه ډار چې فعلا د خلکو په منځ که را ایجاد شویده چه خلق میشی که ولی چه خپل غلگونه پورده کری دار باید باینه یورل شی او دوی باید توجه دیده وکری چه چه رقم خلق و دو امکانات برکی چه خلق وشی که چه خپل غلگ پورده کری خلق وشی که چه خپل اغا ده فکر و مفکوره بیان وکری. نو نن برس فکر کامه که در رقم ادامه برکری چه نن برس لکه اغا ورور نیوله و ماتیولا ویسای نیولای وزف کم که نور فعالین زموگا تاسو پیداشی چه اوگوی ده درس ده پارا کمپینونه وکری که دهشی چه اوگوی هم ده ندار وکری یا یه را که دهشی ولری و ده اگه یه را راوسته زفت کم چه ده درست کار نده که چه ده فیلی واقمانه ده ریختی ها غالی چه ده خلق و خدمتگار اوزی ها و که چه ده غالی چه بیا دیکتاتورشیپ بکری بیا اگه بیل خبره ده. خو دوی چه راغلی دوی چه موگا غالو ده خلق و خادمان پادشون ده خلق و خادم خود رقم نکیگی چې خلک ونیول شي، بې ګناه هغه بندیان شي او همدا رقم نه محکمې ته معرفي شي، بیا سبا ورځ هغه راخوشي شي او ګناه نه وي معلومه، خو هغه نفر بیا چوپتیا خواهند شي او موږ به دغو فعالیت هم ونه وینو.
ډېره مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو د کمیټې د هغې بیان په اړه چې ویلي و په افغانستان کې د مدني فعالانو همدارنګه د بشري حقونو مدافعین لږ وخت او شکنجې سره مخامخ دي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې روسیو طبي پیښو 14 وژلې او 22 تنه نورې ټپیان کړې دي. اسد لودین ته باور شو لیدین صاحب تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو راته د دغې پیښو او همدارنګه د په افغانستان کې د یخ هوا د څپې په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. دغه د مرګ ژوبلې کومه شمېره چې یاده سوه دا وروستۍ شمېرې نه دي، دا البته لومړنۍ شمېرې یا لومړني ارقام دي. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن رسنیو ته ویلي چې د حمل یا د دې میاشتې له لومړۍ نېټې را په دې خوا په ټول افغانستان کې په طبیعي پیښو کې چې په دغو پیښو کې سیلابونه او زلزله هم شامله ده، دیار لستنه وجل سوی دی او دوا یا نور ټپیان دی. البته په سیلاونو او دغه راز تیر دوشنبه ورځې په زلزلہ کې چې د ریختر په کچه 8.5 سات شو، 1900 شاوخوا کورونه هم نړیدلې دي. البته نړیدو کچه هم داسې ده چې نیم پکې نیمه تخریب دی او نیم شاوخوا یې داسې بشپړ تخریب شوی دی. د تخریب شوی کورونه پاړه باندې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د همغږی دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې او اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې څه باندې 600 کورنۍ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله متاثره شوې دي. ویل شوي چې په ټول افغانستان کې سیلابونو څه باندې 2500 جریبه کرنیزه ځمکه هم خرابه کړې ده او بزګرانو ته ډېر زیان اړولی دی. په افغانستان کې د مهال د طبیعي پیښو ځپل شوي کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. پیښو ته د رسېدو په برخه کې که څه هم د طالبانو د دولت وزارت وایي چې دوی زیانمنو شو سره مرسته کړې، خو د مرستې اندازه یې نه ده روښانه کړې او دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه او ګڼې نورې ادارې په افغانستان کې د اړتیا کچه لاله مخکې ډېره لوړه یادوي. یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته هم پرله پسې شکایتونه را رسېدلي چې هلته مرستې نه کېږي او که مرستې کېږي هم په وخت مرسته نه رسېږي. د افغانستان د سړی سپې پاړه تاسو ویل سړه سپله هم په افغانستان کې شته. دغه نن او سبا هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا نیمه بارانی ده، باران وریږي او د شنبې په ورځ داسې ښکاري چې دغه سړه سپه ممکن ختمه شي او بیرته ښه شي. سړه سپله روانه ده او نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران وری او د پیښو ته د رسېدو په برخه کې چارواکو او دغه راز د هوا پیژندنې چارواکو خلکو ته وړاندې د احتمالي زیانونو د مخنیوي خبرداري ورکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. اسد لودین چې په افغانستان کې د یخي هوا د څپیو همدارنګه پروستیو طبي پیښو کې د وژل شوو او ټپیان شوو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. نرګس مومن را سره مل شوې. نرګس جانې تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسو د روغتیا د نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه نور زیات راکړی چې په افغانستان کې د څو وخت راهیسې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي.
سلامونه فریده جان، تاسو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د WHO د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه دی. دغه راپور پر اساس چې پرون نشر کړی دی، پیغې کې دوی ویلي دي چې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغۍ باندې اخته شوي دي او د دې ترڅنګ دوی دا هم ویلي دي چې په دې کسانو کې تقریبا 45 کسان یې ماشومان دي او کوم ماشومان اکثر هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. او علت یې دا ویلي دي چې اکثرا د ژمي سړه هوا باعث دي ګرځېدل دي چې دوی په تنفسي ناروغۍ باندې اخته شي. نو په دې اړه موږ ځینې کورنۍ سره خبرې وکړې. ځینې هغه کورنۍ سره چې دوی د تنفسي ناروغۍ له امله یې داسې کسان درلودل چې دوی د کورنۍ غړي وژن شي پکې مړ شي وو. په دې اړه موږ د یو کورنۍ سره خبرې وکړې. د دې په وینا باندې چې دای د هغه کورنۍ په اړه خبرې کوي چې د دې خوریاي دی او د دې په اړه داسې وایي چې دا د خپل د کورنۍ یوازنی زوی وو، شپږ لورګانې درلودل، یو زوی وو، خو له بده مرغه د تنفسي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ترڅنګ مونږ د عام روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت بیان سره مهم خبرې وکړې. د شرافت زمان دغه د بیان د خبرو پر اساس باندې چې هغه هم تایید کړ د ټول خبرې هم دغه اضافه کړ چې لابد مرغه چې صح کال په ژمي کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم په دغه مرضی په د تنفسي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دغه ترڅنګ دا هم اضافه کړې ده چې د دې ترڅنګ د مړینه کچه چې تر شوی د مړینه کچه تقریبا 0.1% راټیټه شوی ده. نو فریده جان، دا ټول پوښتنې د مونږ په داسې حالت کې دي چې تیر کال هم مونږ اکثر له هغه کسانو سره خبرې کړې په افغانستان کې، او دوی هم دغه ویلي چې په ژمي کې د ژمي سړه هوا او دغې ترڅنګ تنفسي د اقتصادي وضعیت باعث دی ګرځېدلی چې دوی حتی خپل درملنه نشي کولی.
ډېر زیات مننه کورودان نرګس مومند وا چې د روغتیا د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په اړه چې ویلیو په ژمي کې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه د تنفسي ناروغیو پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په آنلاین ډول د انګلیسي ژبې تدریس د خزینه استادانو لپاره تهدید جوړ کړی دی. د افغان نجونو یو ډله په کابل کې په آنلاین ډول د انګلیسي ژبه زده کوي. د رومي اکاډمۍ په نوم یو بنسټ د غنجونو ته دا زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دوشت کلنه صوفیا د انګلیسي ژبې آنلاین ورځنی کورس ته تیاری نیسي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو محدودیتونو له امله رنزیگی خو حتمانه ده.
موږ ټول باید هیله مند واوسو، ځکه وروسته له هرې شپې او له هرې لمر ناستې لمر بیا ځلیږي، بیا ورځ کیږي. د همدې له امله باید هیله مند واوسو او خپل هوډ له لاسه ورنه کړو او پیاوړي واوسو.
د نجونو لپاره د آنلاین زده کړې زمینه د رومي په نوم یوې اکاډمۍ جوړه کړې ده. د دې اکاډمۍ ښوونکي وایي کار یې ورته ګواښ پېښولی شي.
دا واضح ده چې کله ته غواړې یو ارزښتمن کار وکړې باید ګواښ ومنې. موږ ټول ګواښونه منلي، خو دا زموږ لپاره ګواښ پېښولی شي.
We risked everything. Yes, it is risky for us.
Very effective.
د نجونو پر زده کړې د طالبانو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر نجونو آنلاین درسونو ته مخه کړې. د رومي اکاډمۍ شاوخوا 1500 نجونو ته د زده کړې زمینه جوړه کړې، خو د دغه فرصت له لاسه ورکول هم ویریږي.
زما لوی اندېښنه د برېښنا او انټرنټ پرې کېدل دي. که یوه ورځ انټرنټ په افغانستان کې په بشپړه توګه پرې شي، دا به موږ ته سختې ستونزې پیدا کړي. دا زما تر ټولو لوی اندېښنه ده.
د نوي تعلیمي کال پیل سره تمه کېده چې د نجونو پر زده کړې به محدودیتونه لرې شي، خو دغه کار ونه شو. صوفیا هیله لري چې د طالبانو بندیزونه به یو ورځ پای ومومي، نو ځکه د زده کړې لپاره هیله له لاسه نه ورکوي.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. د سپورت په نړۍ کې تازه نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان کم عمره ملي لوبډله دم غړې د بنگلاديش له کم عمره ملي لوبډلې سره د درې اړخیزو سیالیو پایلو بلوبوي. افغان لوبډله د ود شورونو په لوبولو سره 133 منډې جوړې کړې دي. دغه سیالي نن د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې ده چې افغان لوبډلې ته یوازې محمد هارون خان نیمه سلیزه ووهله، هغه 15 منډې وکړې. همدارنګه په دې سیالیو کې یا په دې لوبلړې کې په لومړي ځل لوبیدونکي لوبغاړي وفي الله ترخیل 22 منډې وکړې او خالد تڼیوال 15 منډې جوړې کړې دي. د بنگلاديش ته کم عمر لوبډلې کینلاسي ورو تو پچون کې محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي سوځولې دي. بنگالي لوبډله په څو شیبو کې خپل توپونه پیل کړي. دا په پای لوبه کې او په 50 اور کرکټ کې نسبتا کم هدف ګڼل کیږي او احتمالات دي وی چې شاید بنگالي لوبډله په دې پای لوبه کې برلاسي وي. د ویلو د چې په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډله هم برخه درلوده چې هغه د څو پرله پسې لوبو بایلول لامل له مخکې تک پاتې شول. اخوبه د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان سیالان په ډاګه شول. د دوی په وینا چې د آسیا د ولس کلن ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچو د بشپړه شوې ده او افغانستان به په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچو نن تر سره شوې ده او د ملتونو جام سیالي به روان کال د جون میاشتې له 15 د جولای تر 2 په تایلند هیواد کې تر سره شي چې افغانستان به خپل ټولي ګروپی سیالي د تایلند په بنکاک ښار کې تر سره کړي. یاد فدراسیون زیاتوي دغه سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په کوربتوب د ولس کلن ځوانانو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د 14 ځوانانو پر ځای د ولس کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال دا سیالۍ پیلېږي. او د هندوستان غوره آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې به سبا ته دغه سیالۍ پیل شي او په دې لړ کې به لومړنۍ سیالي د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ د احمد آباد په ټولو ستر لوبغاړي نریندر مودي سټیډیم کې ترسره شي. ګجرات د دې سیالیو د تیر کال اتلولي هم ګټلې ده او د افغانستان مخکښ لوبغاړي راشد خان هم په دې لوبډله کې لوبه کوي. سکل د هند غوره لیګي آی پی ایل په سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي ګډون لري چې د راشد خان په ګډون نور احمد به په ګجرات کې، رحمان الله ګربز به د کلکتا نایټ رایډرز په لوبډله کې، فضل حق فاروقي به د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې او نوین الحق به بیا د لکناو په لوبډله کې برخه واخلي.
ډیر زیاته مننه کوردی ودان بختیار ساحل و چې د سپورت په نړۍ کې وروستي بدلونونه هم را سره شریک کړل.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د پښتو خبری مجلې پای ته رسیدو په پای کې هم ورزو ژوند پروژه کې چې په دې کې تاسو موږ تخپل ځانګړي پیغامونه را لګي هغه در تخبرو. خو به هم یادونه کوم چې تاسو مجله نوی اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چپته ازادي رادیو .com ده او همدارنګه د ازادي رادیو فیسبوک ته چپته ازادي رادیو فیسبوک .com ده ورشي او مجله الله سره واوري. تر بلې خبرونه خې چاري.
ژوند په روژه کې
زمانو بشیر احمد دی دلو ولی وسدونکو احمد الله په دادجه کې کارتون خرڅومه.
هغه خو د روژه خود نور کلو وس سره واخله مخ کې په دوبي وس هغه دی په جمی کې او هغه د خونه کله مدر نو نن داسې د اقتصاد خواسته د ژوند خواسته ولا ډیر کار خراب کار خراب خو اقتصاد می هغه دی زی په دې کار نه سجبن نه زندگی نه په یو لاس په شمالولې ما مگر هغه دی ولا کده کور نه پکا اولاد لا پیدا کیږي. ګرانی دا ورور د 15 غونو شی هغه دی 16 غونو ته بلاری زما پښمن په دا تاثیر کې چې واسه نه لرم مخکې به وړو غونی په 1200 کلداري وسه هغه دی په 4500 کلداري ده د سونه پارکسو په خو به د غړو ډبا په 1500 وسه هغه دی په 1500 غونی ده دا څه کار دی وسنو له چې په دې کاټو پیدا کوه د ورځې لسته پر د سړک نه پیدا کیږي بس تا کور آیا لا ته ګوري.